سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لانډو چپو 19:25 او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. پیل کو په خبرونو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي به اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسولیت نه لري. کغلی زی احمد وایي چې په بهر کې ډیر افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپای ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د محل سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه به اعتبار بللې او لیکلی دی چې په بلجیم او د اروپای ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان پاستازولو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر دوام لري. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د سیمې له څو هیوادونو پرته په اروپای ټولنه او نورو هیوادونو کې د افغانستان ډیری سیاسي استازولۍ د پرزیدلي جمهوری نظام د ډیپلوماټانو په لاس کې دي. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی ویجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 3.9 میلیون ډالرو بسپنه غوښتنه کړې. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای کې په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. مسعود پزشکیان نن د ایران په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه په ایران کې د رسمي دین او جمهوری نظام د ساتنې او د دین ترویج او د هر ډول استبداد څخه د مخنیوي او د افرادو د ازادۍ او وقار د ملت لپاره د اساسي قانون لخوا پیژندل شوی حقوقو ملاتړ کولو قسم وخوړ. په دغه مراسمو کې د ایران د مقننه او قضایه قوې د رئیسانو، چارواکو او لوړپوړو چارواکو سربیره پر مختلفو سطحو کې خارجي میلمنو هم ګډون کړی وو. په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم ګډون کړی وو. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیره یک شنبه پزشکیان رسمن د نوی ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. د زړه جراح شپږ نه شپېته کلان پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بنسټپال کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. بلوس موترزان په ګوادر بندري ښار کې د خپل پرلت په دوام نن دی ویډیو په خبرولو سره وویل چې خوزدار ښار چارواکو د یو زیات شمیر پولیسو پر ځای پر ځای کولو سره د سولیزو لاریونونو مخه نیولې. بلوس فعالانو د خپلو نورو ملګرو د نیول کېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دولتي ځواکونو موترزانو ته ګواښ کړی چې که پرلت ته دوام ورکړي نو پړ به وبلل شي. د بلوس پرلتوال په وینا امنیتی ځواکونو د زپونکو اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګڼ شمېر مشران نیولې دي، خو د پاکستان پوځ بیا په پرلتوالو د یو سرتیری د وژنې تور لګولې. پوځ پنون په یو بیان کې ادعا وکړه چې معترضان د ګوادر د امنیتي ساتونکو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست او یو تن یې وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. مهرنګ بلوچ چې د دې اعتراضونو مشري کوي پرون په یو ویډیوي وینا کې دولت په ناسمو تبلیغاتو توران کړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونو د سوله ییزو معترضانو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست. د بریتانیا پولیس وایي چې د انګلند په شمال ویدیس ښار ساوت پورت کې د پرونی برید پر مهال ټپي شوې درې ماشومې هم نن په روغتون کې ساور کړه. د یوګا د زده کړې پر یو ټولګي د چړې په وسیله د دې برید په پایله کې دوه نجونې چې یو شپږ کلنه او بل 1 کلنه وه پرون مړې شوې. دریم انجلۍ چې 9 کلنه وه نن سا ورکړه او د نورو 5 ټپي ماشومانو او 2 لویانو وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس په دې برید له مشکوک 10 کلن تورن څخه تحقیقات کوي او هڅه کوي چې د دې برید علت معلوم کړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه چې د اشغال شوي ګولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکی ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندیو حمله پکې شوې وه ولاړ او وی ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. بیا هم خراغلی د خبرونه ز فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغې چې 3 ورځې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. په دې اړه وړاندې درته نور جزئیات خپروو. له دې سربیره راسره به واورئ چې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي خو تېر وخت غونډو د دوی ستونزې نه دي حل کړي. یونیسف راپور کې به واورئ چې د تیرې چنګاښ میاشتې پای کې ننګرهار کې له سیلونو په اړه د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي.
تر څو چې خپل افغانان په دوک کې ننی او خپل افغانان د افغان مېرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
نور مطالب هم شته راسره خپرونې کې ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه تبيام خرغلي ورزو خپل لومړی راپورته. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغه چې 3 ورځې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی چې د طالبانو د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو وایي د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوي پیسې ډېرې دي او دوی یې توان لري چې پوره یې کړي. نور حال یې د بده سپوږمې په راپور کې
جواز 65 لک روپیه یک جواز مای 2 لک روپیه هم مصرف داره 67 لک روپیه میتونه برادرانی هم 66 لک روپیه 600 لک روپیه هم مگر تو موجودی دیشته بشه از کجا باشه برادر؟
په هرات ولایت که ما یو اعتراض کوونکی صرف اوریدو. دوی چشمیر یه لسکونو ترسیدو دی سیشن بی پورز دی جولای پا دیر شما دی طالبانو دی حکومت دی والی دی دفتر مخی تر راتول شوی و او ویل یه دی طالبانو دی حکومت لوری دی صرافه دی جواز دی ترلاسه کولو لپارا تاکل شوی پیسی دیری دی او دی پری کولو توان یه نلری. دوی ادعا کوی چه طالبانو پا تیرو 2-3 ورځو که په هرات که دی یوشمیر صرافانو دکانونا تړلی. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت د خراسان بازار څخه په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې په کلی دل کېده چې په دغه مارکیټ کې یو شمېر دوکانونه تړل شوي او دوکانداران په بازار کې دننه راټول شوي دي. په هرات ولایت کې یو شمېر صرافان وایي د طالبانو له حکومت څخه د جواز اخیستلو لګښت د دوی لپاره ډېر لوړ دی چې د پرې کولو توان یې نه لري. دوه صرافان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوې پیسې ورنه کړي نو دوی به ونه توانیږي چې خپلو دندو او د صرافۍ مسلک ته دوام ورکړي. هغه چې د دوی په خبره وس او توان یې نه لري.
هغه چې غواړي د پیسو راکړه ورکړه وکړي باید معیارونه پوره کړي. که معیارونه پوره نه کړي دوی نشي کولای صرافي وکړي.
د خراسان مارکیټ شاوخوا سیمه او د خراسان مارکیټ کې لا هم د دوکانونو د تړلو لړۍ روانه ده. ښایي له 1500 څخه تر 600 پورې دوکانونه وتړل شي.
د هرات دیوالی ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر غلام محمد سهرابی هم وایي چې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره شپږ میلیونه افغانیو ته اړتیا ده. دغه شان ورسره د جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1500 افغانیو بانکي سټیټمنټ هم ضروري ده. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې جواز په 200,000 افغانۍ و او بانکي سټیټمنټ ته هم اړتیا نه وه. نوموړي د طالبانو له لوري د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړول وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دغه ولایت کې د صرافۍ شاوخوا 300 دوکانونه تړلي او د هغو صرافیو د تړل کېدو لړۍ لا هم روانه ده چې جوازونه نه لري. سهرابی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام ټول جوازونه لغوه کړي او صرافان باید نوي جوازونه واخلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم درته لرو، خو وس ورزو د یونیسف راپور ته. یونیسف د جنوبي اسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومان او د هغوی د کورنۍ پر وضعیت د اندېښنې په څرګندونو سره وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو شپږ میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنگلاديش او پاکستان کې د ماشومان د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومان د بیړنی چمتووالی د ملاتړ لپاره 9.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا لري. نور حالیې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي اسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي اسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او داړینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده، تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره ویرېدلې ده.
تکلل تقریبا تمین کولو بل زخمی دا یو نه بل ورځ عام زخمی دا هغه ول ورځ کې چې کله دا طوفان کې شنو بیا به آسمان شین غو دا ورځو یا به ورځ را نه یا به باد شنو دی به جلال پوه شو ول ورځو ډیر به ریدلې.
د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم مرته کې سلري
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې تر دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای د افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندانه تښتیدلي زرګونه داعش جنګیالي وس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنګیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشتي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه په امریکا کې 8 تنه تاجکستانی وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي او پاتې حال یې په راپور کې واوري.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرزیدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتیدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یو برخه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
موږ د افغانستان د مخکینی حکومت پر زیدل ولیدل په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندانه ووتل او په افغانستان، پاکستان او تاجکستان کې میشول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحد ایالاتونو ته راغلل. موږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړې دي خو تازه بیا یې د داعش اته غړي نیولې. خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالاتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځانګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي. هغه چې ولسمشر بایډن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي وو چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړې وو. نوموړي ویلي وو چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډېرېدو خبر ورکړې وو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځوړلو لپاره $10 میلیونه جایزه هم ټاکلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغلی په نړیوالو موضوعاتو کې فلسطین ته ورزو. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره له څو میاشتې راهیسې پیل شوې د منځګړو هڅې لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې د 240 فلسطینیانو مړی موندلې دي. پاتې حال یې د احمد تکل په راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. اینی شاهدان وایي چې اسرایلی ځواکونو د بنی ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پاوز ویلی دی چې ځواکونه یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډیر فلسطینی وسلوال وژلي، د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندل دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزه کې د اوربند لپاره لمیاشتو رئیس پیل شو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ورکړي او د دوشنبه په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې لپاره رئیس د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوی او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کې دورسته د اندېخنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیل او متحده ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران په لوي حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی وو او وی ویل دا برید به بی ځواب پرې نګدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیل غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دا فکر نه کوي د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د نن خبريالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت لکبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو نور را پورونه او مرکه کولای شي زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان جنو او خزو د حقوقو پاړه دی وی غونډه کوربه دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکې یو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخه مرستیاله هیدربار وایي په یاد غونډه به په بیلا بیلو برخو کې لا افغان جنو او خزو د ملاتړ پاړه خبرې وشي. یو شمیر افغان جنو او میرمنې وایي له دې غونډې هر کله کوي خو وایي تیر ورته غونډو د دوی ستونزه حل یا کمې کړې نه دي. پاتې حاله پر راپور کې
افغان خزانجونو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت شپې 11 بجې د امریکا په واشنگتن ډي سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د خزانجونو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوې په دې غونډه کې د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مرستیاله هیدربار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د خزو د حقوقو فعاله وحید امیری ګډون وکړي. سربیره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسور جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان خزانجونو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغه وویل چې دوی په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان خزانجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نو موري زیاته کړه
will also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
مګبه په امریکا غږ وکړو چې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د کډوالې وضعیت اسانه کړي، څو په دې هواد کې بیا مشته شي او د افغانستان د نن او بهر د بشري حقوقو مدافعین ته مویل کړي او وګوري چې دوی مرسته د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي، د خزو او نجونو سره مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرسته په حقیقت کې خزو او نجونو ته رسیږي.
women and girls
ی دربار دغه شانزیت کړه چې یو لوړاندیزونو څخه به دا وی چې د افغان ښځو جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاد رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمیر افغان جنو او ښځې کڅه حمله دی غونډه هرکلی کوي، خو وای نور دی ډول غونډه ته خوشبینه نه دی. لخپل بنسټیزو حقوقو به برخې دوه جنو چې نه غوښته نمونه پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
زما په نظر باندې دغه نور غونډه هم څه وی دي د سی خاص بدلون دی افغان ښځو په ژوند کې نه درغلی او د اسلامي امارت ریس دی په وړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هر کلی کوو، خو ځکه په خانه یو ګټه نه ده کړې نو د سی خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کې نه نیو، خپل افغانان د افغان مېرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه له تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر افغان مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجه او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 یا پیښې مستند کړي دي. یونما په خپل تازه راپور کې چنن سي شنبې خپور شوی ویلي دا پیښې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې نیټې مستند کړي دي. په دې راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په نوم خپور شوی، په دې هیواد کې د میرمنو د وضعیت، د امنیتی پیښو او ملکی تلفاتو او د رسنیو د ازادۍ په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. نور حالی په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړي. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې په افغانستان کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو، 10 نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستند کړي دي چې په ټکو یو د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقوقو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستنه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوبلې ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګژوبلې عاملین داعش خراسان څانګې وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 19 د ډورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګژوبلې ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرشوب لواوخته. په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو میاشتنی امتیازات تر 5000 افغانۍ راټیټ کړل. د غرازی په کابل کې د خزو یو نه دولتي موسسه لدی عمل غوټړل چې خزینه کارکونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړي و. په همدې حال کې د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او لنډیواله ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د خزو د حقوقو فعال مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبده مرغ افغان میرمنی در طولو دیری زیان منی شویدی افغان فزیل هر دول سختر لیری شویدی او پا افغانستان که دخزو پوراندی جنسیتی تبعیز رواندی دغرست فقر او غیر قانونی کدوالی دیر شویده او پا هر برخه که در بشری حقون وزیت خراب دی
متوجه مردم افغانستان است.
در طالبان حکمت دو یونما در تازه